روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
درنو اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه. د روغتیا د ژوند شتمنی د خبرونه په دې برخه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي، زه سلطان محمد سرور په خدمت کې. په دې خبرونه کې د وینې د اهدا د نړیوالې ورځې په مناسبت د ناروغانو د ژغورنې لپاره د وینې د اهدا یا ډلۍ کولو او د وینې د یو معیاري بانک اهمیت او د وینې د شایع ناروغیو لکه د وینې کموالی یا د وینې د فشار په هکله خبرې کوو. هر کال د جون 14مه د وینې د اهدا یا ډالۍ کولو نړیواله ورځ ده. په دې ورځ د هغو میلیونو کسانو درناوی کیږي چې د نورو کسانو د ژغورنې لپاره خپله وینه ورکوي. ډاکټر صاحب نصیر احمد حکمت جو د داخله او انتانی ناروغیو متخصص او د کابل د طبي پوهنتون پخوانی استاد د خبرونې میلمه دی. ډاکټر صاحب حکمت جو، یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ او موږ سره په خبرونه کې یاست. خبرونې ته ستړي مسئ،
خوشحاله اوسئ. مننه کوم سردار صاحب تاسو ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې خوشحاله او آباد اوسئ. مننه.
وعلیکم السلام. ډاکټر صاحب، دغه د وینې ورکول یو کس بل اړمن ناروغ ته وینې ورکوي سربیره پر دې چې دغه کس ژوند ژغوري، خپل دغه کس ته وینې ورکوي کومه ګټه لري؟
په دې کې ډېرې ګټې دي چې د هغوی له جملې نه یو هم دغه ده چې دغه شخص کله چې وینه ورکوي د ده دغه د هډوکو مغزو چې د هغې وظیفه د وینې تولید ده هغه تمرین کېږي، هغه فعالیت کوي او هغه نوي د وینې حجرات جوړوي. پخواني د وینې حجرات چې د ده په بدن کې وي هغه د دې عضویت نه خارجېږي چې د هغه په واسطه د یو کس ژوند ژغورل کېږي، چې دا هم د ته البته اخروي ګټه رسوي او د دې په خپل وضعیت کې هم هغه لاړې حجرات د وضعیت نه خارجېږي او د وینې نوي حجرات دي غذای نیسي، چې دا د ټول نه لویه ګټه شخص ته بلل کېږي.
مننه ډېر. ډاکټر صاحب، په کومو حالاتو کې یو ناروغ د وینې انتقال ته ضرورت یا اړتیا پیدا کوي؟ یو خود عموماً دغه د ترافیکي پیښو په حالت کې وي، د جنگونو په حالت کې وي، نور کوم هغه حالات دي چې په هغه کې معالج ډاکټر صاحب مجبوري کې چې خپل بیمار ته وینه ور انتقال کړي؟
هغه حالات چې وینې ته ضرورت احساسي دي، یو خو هم ترافیکي پیښې او کاندیدات دی چې د خوندینی سبب د مریض سره کېږي او وینه ضایع کېږي. په دغه حالاتو کې وینه مریض ته ورکول کېږي او دوهم هغه حالات چې جراحي عملیاتونه یو کس ته صورت نیسي او د جراحي عملیاتو په وخت کې یو ناروغ ډېره وینه ضایع کوي. د مثال په توګه هغه مریضان چې په قلبي انداز واخلي او قلبي جراحي د هغو په مرستې صورت نیسي، ډېره وینه د جراحي په وخت کې ضایع کېږي. نو ځکه دغه اشخاص څو پاینټه د وینې ته ضرورت پیدا کوي تر څو چې هغه عملیات په کامیابه شکل سره ترسره ورسېږي. نو دوی ته باید کافي اندازې سره وینه د عملیات په جریان کې مریض ته ورکړی شي. او درېیمه هغه کسان چې هغوی کمخونه وي، یعنی د وینې حجرات په بدن کې کم وي، هغو ته هم وینه ورکول کېدای شي. مثلا هغه کسان چې د وینې سرو حجرات کم وي هغو ته د سرو حجراتو ورکړه صورت نیسي، یا هغه کسان چې هغو کې مثلا خونریزي لري او د وینې یو تعداد حجرات چې البته صفحات دمویه یا د پلاتلیتس په نام سره یادیږي، د هغه کمبود له وجې مریض ته خونریزي پیدا کېږي، نو هغه مریضان ته همدغه حجرات د وینې ورکول کېږي. او څلورم هغه کسان چې په سرطاني ناروغیو اخته وي، سرطانونه معمولا د وینې د کموالي سبب کېږي. نو د سرطان مریضان همیشه کمخونه کېږي، وینې مبارک کې کمیږي، او یو د دلایلو نه چې سرطان مریضان ډېر زور مري هم کمخونی دی، یعنې د وینې مقدار کدی که کمی ده موزه که هر کسان چی سرطان وقتی دی خوصن دیگی که سرطان رو بانی هر مریضان تا باید با کافی اندازه سر و متواتر شکل سر وینه ورکلی شی ترسو شی در اون جوان خوش بودن شی او پینزم هر ماشومان چه ده مایند رو پیدا کیگی او در ماشومان دوی امراض ولری او یا خونگیزی و داری او یادش در مور او در نوزاد یا در جنین دوبینی که گروپونی که تفاوت موجود بیچه در نوزاد یا در نویزی که دلی ماشون دوبینی در وجارات و در تخریب سبب شی نو دوی هم تکن خودی باندی اختی ایچ کلا تاولی دیگی روزه که در غمه بی ماشومان تو هم کلا کلا وینه برکل که دیشی دلتا باید دیو پانت تا اشاره و که مقدر دا چه پر نختبیلی ایوازو که زینی ماشومان در مور پا گیده که چه لاتولد شوی نی اگه جنینون هم کمخونه وی اگه کمخونی تشریف که دیشه و در مور پا گیده که ماشوم موجود بی او دوینی ترانسفیوژن یا انتقال پر تصورت میگلیشی زکر دیر امراض دی چه اگه پا داخل ده رحم که چه ماشون با تولد شوی نی هم دیگونی دکموالی سبب کیگی او دیگونی دکموالی واجه دی مور پا گیره که چه ماشون با تولد شوی نی کلیشش طلب شی نو دی دغا حالات و دی مخنیوی لپاره دیگونی دی ماشون چه دی مور پا گیره که پر رحم که موجودی هم دیگونی انتقال صورت نگلیشی و ماشون جوان چه غورد که گلیشی او بالاخره آخری حالات هقا حالات دا چه اغا مینده چه اغوی ولادت که خصوصا اغا مینده خبلا حاملگی هم کلا کلا ده وی ده سروح و جرات ده کموالی سبب که دهشی که چیر کافی اندازه سر غذایی مواقع موروان اخلی پا نارمال حالت که وینه معمولا پا حاملگی که زیادی ده ولی که چیر غذایی مواقع لکه وسپنا ویتامین B9, ویتامین B12 و ویتامین کمبود موجود بی یا ویتامین C در مورد غذا که در طول که دیشی چه مورد کمکونی پیدا شی نوزه که هاگا مایندی چه اگوی کمکونه بی ولادت پا وقتی که دیشی چه بی امیل پا ضرورت پیدا که بیتا مینه ورکول که دیشی نوزه هاگا حالات دیشی پا می صورت سرم کولی شش در مریضان تا وینه ورکول
دیره دیره مننه ډاکټر صاحب حکمت جول دی هر اړخیز او جامع معلومات څخه مونږ ته مخکل دی چې خبرونه ته راشو مونږ په خپل ویب پاڼه باندې د نننې خبرونه په اړه معلومات خبر کړي وو ځینو ګرانو اوریدونکو تماس نیولې ده پښتنې مطرح کړې دي ځینو نور مونږ ته پښتنې را لېږلې دي په ویب سایت کې هغه بیا زه تاسو ته ولمنم اول به د دغه ګران اوریدونکو پښتنه واورو د ما تخنیکی همکار به پلی کی وګورو چې دوی څوای
السلام علیکم سمی الله سیالم د کوزی پښتونخوا بر ډیر څخه زما پښتنه د ډاکټر صاحب څخه دغه دا چې زما دوه کلنه لور ده او دا غې وینې کمیږي نو دا غې له وجې نه بیا په لاسونو اخپو باندې دړې کله چې مونږ ور ټیسو کو دوای نه ډاکټر ور کی سټیم د پاره میاش نیمه خی او بیا د عمل مخې ته راځي ډاکټر صاحب څخه زما د پښتنه چې د دې لاس کې دې شی او د دې صحیح درملنه سره ده کوم ته صحیح جواب راکړی شي
ډاکټر صاحب سمی الله خان مو وری د ان لدیر نه خپل پیغام پری خی وای کور کې ماشومه ده ناروغ ده هر وخت د وینې کموال سره د چرکیږي کته معلومات ورکې مهرباني ډاکټر صاحب
مننه سمي الله خان وروله خيله د شروع او جوړ وسې په دې کې ښه حالات ولري کمپونی په ماشومان کې کې دي چې مختلف عوامل ولري معمولا موږ د کمکونیګانې چې انیمیا هم ورته ویو په درې کټګوریانو ویشل کېږي چې ماکروسایټیک ده مایکروسایټیک ده او نارموسایټیک ده په ماشومانو کې کېدای شي چې هر نوع دغه انواو یا شکلونه د کمکونی رامنځته شي په زیاتره ماشومانو کې ځینې کمکونیانې دي چې مثلا سفیروسایتوسس وی یا پاروگنیسمال نوکشورنال هیموگلوبین یوریا وی یا تعداد انزایمونه کم وی لکه ده گلوکوس 6 فاسفیت دی هایدروجناز دیفیشنسی موجود وی یا تعداد نور انزایمونه یا سکل سل انیمیایی چی پاگه که هیموگلوبین که مشکلات موجود وی نو بغا حالات که چیر موجود وی نو دا بهتره یه چی بیده و دبین متخصص تر نظر لانده اخبال ماشون تر درملنه لانده وسطی ترسو چه اول باید دیده کمخونی نویت تشکیل شی چه کمه نو کمخونی ده و کلا چه اول نویت دی کمخونی تشکیل شو بیا کولی شو چه دیگه تدایی بخش شکل سرم مستی بیسو مثلا حق مریضان که چیره اغوی سکل سل انیمیا ولدی یعنی هغه نم کمخونی چه پا اغوی که پا هیموگلوبین که مشکل موجود بی یا هغه مریضان چه اغوی مثلا طوره ده مینی ده حجرات تخریب سبب شی نبدغ آلات که دیشیش ده مریض ده پارا عملیات صورتونی شی یا طوره نری شی بیا اغوی کمخونی خیکی گی نو هر نو کمخونی زانته خاص میتود ده تداوی لگی چه بیا هم دا تکرار و مچوان باید دا غلویت دکم خونی تشکیل شی عامل دکم خونی باید تشکیل شی نو دیگه کم خونی دی تشکیل پاساس تداوی صورت دیولی شی و مریض ماشوم که کی گی نو جلدی انتفاعات که دیشش با مختلف کم خونیانی که پیدا شی نو بیا هم وایما چه دکم خونی یا انیمیا تداوی اکثرا خدمتی جور که چه صرف نویت تعیین شی انشاءالله مریض با کاملا خشی نو که دی ویتامین کموالی موجودی کافی اندازی سر ویتامین باید مریض سور کلیشیم که دی وصفانی کموالی موجودی وصفانو باید مریض سور کلیشیم که چیر کم مزمن امراض موجودی چه اگر کم کنی سبب شوی یا اگر باید تدویشی او که چیر نبینی مغزو نشی کولی چه کافی اندازی سر نبینی حجرات تولید کی چه اگر تا پلاستیک نمیاوی اگر آلات باید تدویشی چه کل کل ضرورت دی پیشی چه مریض باید حدو که مغزو ترانسپلانت شی یعنی پیوند شی چه یو کس نه یو مریض یو شخص سالم شخص نه ناروغ ده ببینه حدو که مغزو ترانسپلانتی گی یا پیوندی گی چیر مثلا گرده امراض موجود بی گرده مزمن امراض که دیشی کم خونی مریض پیدا کی یا هغه مریضان چی که دیشی اگوی خوندیزی و لری که دیشی چه کم خونی و تا پیدا شی هم دارنگه ده تلسیمیا مریضان چی اولا مرض داشت با اگه هم ده گلوبین پا جورخت یا تولید که مشکل موجود بی و هغه آلات که باید مریضان تشخیص چی و تدوی شی هم دارنگه کلا کلا یه ماشومانی که سرد چه مو دو تاسو سرد برده ویو یا پا انگلیسی بانده لید برده ویو داگه هم که دیشی شده کم خونی سبب شی خوصا لید یا سرد پا رانج یا پا فارسی که چه سرما برده ویو پا رانجه که دیز جات موجود بی نو هم کسان چه خل ماشومان استرگی رانجه که نو دا که دیشی چه دلید تحسنم بانده داگه ماشومان اختشی نو دا رانجو در استعمال اول هم که دیشی چه اولان کمخونی را می سکی نوزی که دا رانجو نباید استفاده صورتو نمیشی یا آغا کسان چه پا حقا ظروفو که چه اغاز یاتر خپل ترکیب که لید یا سر بولوی نو حقا دیگونه یا حقا کاسی چه سر پا ترکیب که بولوی دیگونه دوی به غذا د خوړل د پاره استفاده کوي کېدای شي چې کافي اندازه سره سر په غذایي موادو کې تیر شي او دغه سر بدن ته داخل شي او دغه لید پایزنینګ یا د سر به تسلم باندې څه کوي چې دا کېدای شي مریض ته کم خونیانې پیدا کړي او مریض په کم خونی اخته کېږي نو ټول دغه حالات چې ما وویلې سمیالله خان ته دا ټول باید د معالج ډاکټر په واسطه باندې تحلیل او تجزیه شي بالاخره د کمخونی اسباب ولا تول شي نه بیا د کمخونی تشخیص شي د یو مطابق بیا تداوی مخکې دي که چیرې وینې ته ضرورت وي وینه ورکول کېږي او که چیرې دوا ته ضرورت وي دوا ورکول کېږي
ډېره ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب حکمت جو. نورو مخاطبانو او اوریدونکو هم تماس نیولې پوښتنې را لېږلې دي، هغه به واخلو. خو مخکې له دې به یو اعلان نشر کو او وروسته بیا برنامه ته راوګرځو خبرونه ته.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
ډاکټر صاحب حکمت جو، د موږ یو مخاطب دی، نوم یې لیکلی امیر نواب چترالای. دای وای چې د ما دوه بچی دی په تلسما اخته دی، که زه علاج راته وخی. دوی لیکلی دی بل اوریدونکی دی عبدالله عابد دی، لیکلی دی چې زمونږ کور کې مریض ده، کم خونی لري، عمر یې 40 کاله دی، زنانه ده او واده شوی. ډاکټر صاحب حکمت جو، دغه دواړو مخاطبانو ته که څه توصیه لري مهرباني وکړئ.
مننه کوم سردار صاحب محترم دی، نواب رو ته باید زو وایم چې پلاسین یوګان ما بل هغه کم کنیانې دي چې په دې کې دغه پلاسین ګلوبین چې پروتین ده د سر حجراتو په منځ کې موجود دي، او دغه هیموګلوبین وظیفه د اکسیجن انتقال ده. نو کله چې موږ وایو چې پلاسین یا په دې معنا چې دغه ګلوبین پروتین چې په دوه نو البته دغه د چې د الفا ګلوبین په نوم سره یو بل هم د بیتا ګلوبین په نوم سره دی، د دوه په جوړښت کې مشکل موجود ده، چې ځکه دغه تلسیمیا هم د دغه د جوړښت د تشوش له وجې نه په دوه برخو ویشل کیږي، چې الفا تلسیمیا ده او بل هم بیتا تلسیمیا ده. نو دغه مریضان معمولا دوی ته د وینې ترانسفیوژن یا انتقال صورت نیسي، دا مریضان د خاص سببي تداوي چې باید د دې مریضان سره وشي وجود نه لري، ولې معمولا مریضان لپاره کله چې کوم خوله کېږي وینه ورکول کېدی شي. دا یو جینیټیکي ډیفیکټ ده، یو جینیټیکي تشویش ده، او مریضان لپاره فقط د دې انتقال صورتي ولې شي، او کله کله ضرورت کېږي چې د دې تورې حمله دي شي تر څو چې دغه مشکل نه کم شي. او ولې زیاتره د دې ته فقط هغه د دې انتقال ده چې د دې انتقال ورته صورتي ولې شي. او بل ورور چې عبدالله میږي، عبدالله ورور هغه چې ما مخکې هم یادونه وکړو چې کم کومي کله کله په مایندو کې پیدا کیږي، اوس هغه مایندو کې چې هغه چایلد بی ارنګیج کیږي، یا مطلب هغه مایندو چې هغوی د ماشوم د تولد د ماشوم یا د بارداره کېدو په عمر کې، چې معمولا دغه عمر د 18 کلنۍ نه شروع تر 15 تر 30 کلنۍ پورې کولای شي چې ماشوم پیدا کړي. دوی کله کله د غذایي موادو د نه موجودیت له کبله کېدای شي چې په کمپونی اخته شي. نو ځکه د دوی هغه غذایي مواد باید وڅېړل شي چې دوی څه شی اخلي، غذایي موادو کې ښایي کافي اندازې سره ویټامین سي، ویټامین بی 9، ویټامین بی 12 موجود دي، کله دي ښایي کافي اندازې سره اوسپنه او زینک په غذایي مواد کې وجود لري که نه لري. نو که چیرې د غذایي مواد دوی په کافي او په بشپړه توګه تامین شي، زه فکر کوم چې دوی کمخونی خپله ښه کېږي. او بیا هم که چیرې د کمخونی تاویه ډېر زیات وي، یعنی هغه د هیموګلوبین ساویه چې معمولا په ښځو کې باید د 12.5 ګرام فی دسیلیتر نه باید پورته وي، نو که چیرې دغه سویه کم وي او نویت د کمپونی تشخیص شي، چې دا کمپونی د اوسپنې د کموالي له وجې پیدا شوی یا دا چې د ویټامینز د کموالي له وجې پیدا شوی، نو په کافي اندازې سره اوسپنه چې د تابلیتو په شکل سره موجود وي، او کله کله د انجکشنو په شکل یا د پیچکاریو په شکل سره موجود وي، او یا ویټامینونه چې هغه د ډاکټر په واسطه سره تشخیص کېدی شي چې کوم نوې کمپنی ده، بیا د دې مطابق د لپاره تدابیر شروع کېږي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب احمد جو. د موږ بل مخاطب د ګران اوریدونکو د نور احمد نوري نومیږي ډاکټر صاحب، دای وای چې زه په دوبۍ کې اوسم، نو پوښتنه کړې و او دا پوښتنه ما سره هم وه، ما سره هم وه مخکې د چراس مطرح کوم. دوی ویلي دي چې کوم خواړه شته په کورنیو خوړو کې سیوینه زیاته کی. ساده او ښه پوښتنه کړې ده ډاکټر صاحب ما په نظر.
مشکل دی چې د غورو ته جواب ورکړو. د مخکنی غورو چې د تلسیمیا باره کې یو څه معلومات او څه غواړم چې دوه پنځه نور هم اضافه کړم، هغه دا چې د دې په څنګ کې تلسیمیا مریضان ته موږ ترانسفیوژن کوو، یعنی وینه ورکول کېږي. یو بل تداوی دی چې د آیرن چیلیشن تراپی په نوم سره یادیږي، چې دوی لپاره دغه دواګانې ورکول کېږي تاسو چې دوی چې جاته وینه اخلي، د وینې د زیاته اخیستلو په نتیجه کې د وسپنې ترسب د دوی په بدن کې رامنځته کېږي. نو ځکه کېدای شي دوی ته یو بل مرض پیدا شي چې هغه ته هیموکروماتوسس وایي، چې هغه بیا معمولا د غل وجې نه د تلسیمیا مریضان تلف کېږي. نو دوی لپاره بیا ځینې نور دواګانې ورکول کېږي چې هغه وینه د دوی له بدن نه اوسپنه د دوی له بدن نه خارجېږي، ځکه د اوسپنې زیاتوالی هم یو تسمم پیدا کېږي پیدا کوي. او یو بل هم تداوی ده چې هغه ته سټیم سل ترانسپلانت وایي، چې هغه هم د وینې مغزه البته د تلسیمیا مریضان ته د روغ شخص نه پیوند کېږي، چې هغه هم کېدای شي چې د تلسیمیا د بهبود سبب شي. او د دغه ورور په جواب کې باید ووایم چې هر دواګانې چې په هغه کولی شي چې کمپنی تداوی کې هغه غذاګانې دي چې په کافي اندازې سره ویټامین بی 9، ویټامین سي، وسپنه او نور منرالونه په خپل ترکیب کې ولري، او همدارنګه ویټامین بی 12 یا ویټامین بی 12 چې موږ ورته وایو یا بی 12. نو دا غذاګانې موږ کولی شو چې دیګر دفعه کافي اندازې سره دیګر خوري، هغوی کافي اندازې سره وسپنه او همدغه ویټامینونه اخلي او د کمپنی باندې نشي اخته کېدی. هغه کسان چې د نورو وختونو استفاده کوي لکه سراب وخه یا مثلا د مایر وخه یا همدغه سې چرګ وخه هم، ولې د چرګ وخه دونه موثر نه ده. زیاتره سراب وخه چې دی پسو وخه یا مثلا د غوا وخه یا د غوا یا د سکی د کافي اندازې سره وسپنه لري د کمخونی لپاره ښه ده. او خرما، کسان چې خرما خوري زیاتره اندازې سره وسپنه لري. منیس، خصوصا سره منیس کافي اندازې سره وسپنه لري، نو بیا هم دوی کولی شي استفاده وکړي. سبزیجات لکه پالک، لکه کاهو، ګندنه د کافي اندازې سره وسپنه او هم ایندان بینان لري. همدارنګه لیمو، نارنج، مڼه هم په کافي اندازې سره وسپنه لري او نور ویټامینونه هم په خپل ترکیب کې موجود لري. نو زه په دغه غذایي مواد نه که چېرې دوی استفاده وکړي، دوی به په کمپنی باندې اخته نه شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب احمد جو. تخنیکي همکار مې وایي چې یو ګران اوریدونکي موږ سره په خط کې دی. ګران اوریدونکي د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ته ښه راغلاست، مایکروفون تاسو خدمت کړی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ، پوښتنه مو مطرح کړئ.
استاد لاله احمد سروت صاحب، سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته وایم خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ وایست.
وعلیکم السلام، مهرباني است.
قربان سنی سلام ډاکټر صاحب ته وایم. سلطان احمد سروت صاحب، تاسو مې شنه اوریدونکو عبد الحدا تلم د هلمند ولایت څخه بیر شایسته او پر ځای موضوع مشاکره ده. ما د ډاکټر صاحب سره محترم سروال صاحب دا پوښتنه ده چې اوس ځوانان مثال شزینه یا چیرې په کمپنی باندې اخته یي، دغه ګولې چې مثال دلته په دولتي کلینیکان کې ورکوي دا سری ګولې، دا څونه مهمې دي د وینې د کمبود لپاره؟ دلته اکثره کسان سروال صاحب محترم چې دا ګولې ورکي یا تاخوري اعلان په کورنۍ کې وي، دا چې بیا کیفیت ګولې دي، نو دلته په دولتي کلینیکان کې ورکوي دا سری ګولې دي، نه پوهېږم نوم یې ما تخیل څه د چی په نامه باندې دي. دا ګولې څونه مهمې دي؟ او بل ترکاری که خو ډاکټر صاحب نړی باندې وغوړول چې مثال دلته په کلیوال سیمه کې چې دولتي کلینیکان ته څوک لاسرسي نه لري، دغه ترکاریانی مثال د خبري اخوا د ډاکټر صاحب ول نو کې ور د ما وردونکو ته تشریح کې شاید ډیر وردونکو نه اوریدلی ترکاری مثال لکه پالک سول لیمبو سودا شان سول داتونه مهم دي او دغه سره ګولوی په اکل باندې ک ډاکټر صاحب معلومات اوریدونکو ته ورکې ځکه ما چا اوریدلی د ډاکټران سره ډیر مهم ګولې دي او ځینې کسان کته خوري نه کورنۍ ته څوک خوري نه ډاکټر سرواز صاحب سره
هتل صاحب دغه ګولوی نوم چې شي د تاسو لږ د خرڅې درملتونو کې نوم لري ک رنگ سور ده یا پکټ سور ده
دا سره ګولې وتوای په کلینیک نه پوهېږم دا کم خونی لپاره ورکی دا ډاکټران په دولتي شبخانو کې ورکی وړیا ورکی خصوصا د زرانه وتی ډیر ورکی شنه نه دې ما شنه نه یاد وتی سره واسه
سم دا اتمن ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب پیژنې ډاکټر صاحب د چیپ مونږ باندې دي
فولیک اسید
ها 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 فولیک اسید ډاکټر صاحب د مونږ عبد الله اتل د مونږ دایمي اوریدون کوي دی له هلمند ته تماس نیولې دی ویلې دی چې دلته په دې درملتونو کې او دولتي شفاخانو کې خصوصنغه نجونو او مایندو ته چې په کم خونی د چاروي د فولیک اسید ورکې د سره ګولې دی یاد کړې دا څومره ګټورې دي او د خوراکي موادو پاک لري او بیا یو ځل بیا یادونه وغوښته ډاکټر صاحب حکمت جو مهربان سي
امام علیکم سروت صاحب دی عبد الله تعالی ورور له هم مننه کوم چې دیسین من ولایت سره یو څه موږ سره تماس نیولې دوی ته د جوه مشاول مختلف دواګانې دي چې کوم هم په دایي کې استفاده کیږي په افغانستان کې زیاتره په کلینیکونو کې چې استفاده کیږي هغه فیروسالفات چې د وسپنې او د سلفیت یو ترکیب ده هغه دواګانې استفاده کیږي چې پروګولای ګولی همچنان فولیک اسید ټابلیټونه هم کله کله د دې ته د لپاره استعمالېږي او کله کله د ویټامین بي 12 ټابلیټونه یا انجکشن هم د کم خونګان د دې لپاره استعمالېږي متاسفانه چې په افغانستان کې خلک البته تر فقر لاندې ژوند کې د لیپوګرافي اندازه سره غذایي مواد د اساسي نه لري نو ځکه د کمخونی واقعات په افغانستان کې نسبتا زیاتره ده نسبت پرمختللي هیوادو ته هغه هیوادونه چې هغوی اقتصاد کې دي هغه ته کمخونی ډېره کمه لیدل کېږي نو ځکه افغانان زیاتره په کمخونی خصوصا میندې ښځینه زیاتره په کمخونی باندې اخته کېږي د دې لپاره چې دوی یو خو په کافي اندازې سره غذایي مواد ښه دسترسی نه لري او د بلې خوانه هغه میاشتنی عادت یا سلیشن یا حید چې دید هر میاشت پیشیدی در هم دیدی سبب کیدی چې په کافی اندازی سر و بسپنه منرالون وین دیدی لبدن نزایی شی چه در هم دیدی در کمکونی حالت تشدیدی نو داخل کلینیکو که چه در داکتر سایدان لخوانه کمی دوابانی مرکول کیدی در گیر جاک موسر دوابانی دید معمولا دغه دواګانې د دبليو شو له خوانه په خوا کمیل کې دي د کلینیکو ته چې کومل ستاندارد دوا وو د اوس نه کومه چې کوالټي د دې دوا ورڅخه ني خو د فیروسالفات د ټابلیټونو استفاده کیږي چې دا معمولا 325 ملي ګرام دی او مریض ته روزانه یو ټابلیټ ورکول کیږي او کچیر د اوس په نه کوم خوني باندې دا مریضان اخته وي کله چې شي د مریضان ته تاسو شپږ میاشتې پورې یا کم یا زیات نظر په وضعیت د مریض نه دوا ورکړې شي او کمپنی یې خکېږي او کچېرې د ویټامین ډي 9 کمپنی ورته رامنځته شوی بیا مثلا د بي 12 چې د میګانو بلاستیک انیمیا وي نو بیا په دغه حالت کې د ویټامین ډي 9 یا فولیک اسید چې د ویټامین ډي 9 په نامه هم یادېږي او یادا چې ویټامین ډي 12 چې د میکوبالامین په نامه یادېږي د دغه دواګان د دې په تدوي کې استفاده کیږي دا دواګان ډېرې موثرې دي که چیرې اله د کمخونی د همدغه دواګانو یا د همدغه موادو کموالی وي او که چیرې کمخونی د نورو عواملو په نتیجه کې رامنځته شوی وي لکه مخکې مو ویلي تلسیمیا یا مثلا سیمولایکی که یوگانی یا مثلا اول یوگانی چه کانسرو یا به مضمون از راز عمل افراقی که کافی اندازه سر موثر نده نوزه که اول باید نویت دی کم کنی تشکیل شی
یلاد د کمخونی تشکیل شي د فصل غنه د یم بابت دوا ورکول کیږي. دغه کمخونی یو استعلاده ده چې د دې لاندې په کلاسحاو نور امراض موجود دي چې هر مرض یو نو کمخونی ورکوي، هغه باید تشکیل شي او هغه باید تداوي شي. د ترکاري په برخه کې باید ووایم چې هلمند ولایت یو ګرمسیر ولایت ده، خصوصا کچیر د هلمند د ولایت په سطحو وغږیږو، هلته په کافي اندازې سره اوبه شته او خلک زراعتي مځکې لري او کافي اندازې سره سبزیجاتو ته لاسرسی لري خلک، ولې په ټول افغانستان کې دغه امکانات وجود نه لري. مثلا دشي ولایت چې په هغه کې اوبه نشته، یا مثلا مغرو لري، هلته سبزیجات نشي کېدی، نو ځکه خلک هم زیاتره کمخونی په امراضو باندې اخته کېدی شي. نو ترکاریګانې، هره ترکاري از عبدالله وروره چې هلته خلک استفاده وکړي هغه مؤثره ده، ځکه چې په ترکاري کې په کافي اندازې سره ویټامین بي 12، ویټامین بي 9 چې هغه فولیک اسید موږ ورته وایو، فولیک اسید او اوسپنه موجود ده، لکه پالک، گندانه، کاهو، دا مولی سرخک، گشنیز، نعنا، دا ټول اوسپنه لري په خپل ترکیب کې. او هغه کسان چې دغه سبزیجات خوري، نو دوی انشاءالله د هغې کمخونی چې هغه د فولیک اسید، ویټامین بي 12 یا کوبالامین او د یو اوسپنې د کموالي له وجې مای سره ځي، نو دوی به انشاءالله پیاخته نه شي. نو د دغه ترکاریو نه باید استفاده وکړي. خو یوه خبره هم باید یاد کړي چې کومه ترکاري چې استفاده کوئ، یو خو دا د کورنۍ سرې نه باید په هغه پټیو کې استفاده نه شي، کیمیاوي سره باید استفاده شي، ځکه چې د کورنۍ سره په فرمان اندازه سره سیستونه او سپورونه د بکتریاګانو او سیستونه د پرازیتونه لري، چې هغه بیا کېدی شي خدای ناخواسته چې سمونه میزل شي بیا د انتانی امراضو د رامنځته کېدو سبب کېږي، لکه احسانات و آمیبیاسز و آمیب و جاریه و مثلا مختلف چینجی دغه امراض رامنځته کوي. نو ځکه د دې ترکاریو په پاکولو کې او همدارنګه د دې په کرلو او سره ورکولو کې باید ډېر محتاط واوسي، چې کورنۍ سره یې استفاده وشي او ډېر زیات باید پاک شي، پس له هغه نه باید استفاده وشي. مننه.
ډېره مننه ډاکټر صاحب حکمت جو له پوره او کافي او جامع معلوماتو څخه. مخکې له دې چې موږ برنامه خبرونه پیل کو، موږ اعلان خپور کړیو په خپل پاڼه کې. زموږ یو ګران مخاطب دی جرمني کې اوسي، عمران الله کاکړ. دوی لیکلي وو چې دوی کوچنی لور په تلسما باندې اخته ده، او ویلي وو چې په افغانستان کې د دغو بیمارانو د مشکلاتو او د کورنیو او د سوالاتونو په اړه پوره معلومات لري. کاکړ صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه تاسو ته او تاسو ملمتا وړاندې کوم. زه عمران الله کاکړ یم، جرمنی هیواد کې ژوند کوم. د دې تاسو سره په تماس کې مهرباني.
ډیره مننه، ډیره مننه چې وړاندې زموږ کو خبرونه کې برخه واخلې. تاسو لور کې څو کلن ده چې په تلسما اخته ده، او دغه د تداوی لپاره ست سہولتونه ست په افغانستان کې دننه، او تاسو لکه چې له جرمني نو کومه سره کوي الته چې تداوی شهر میاست کې څنګه ک معلومات راکې مهرباني کوي کاکل صاحب.
ډیر مننه چې وخت مو راکې. مال راکې تقریبا لس کلنه ده، نو په لومړي ځل زه غواړم ډیر لاند واجی کوم. په لومړي ځل 2015 لستم کال او کسور لسم، دا تقریبا دو کلن کې د سیو ک درې کلن. نو د سی خب اغین مخکخ دا خ صحتمند او خ د صحت هر څه لحاظ نه خو، او په دې باندې تقریبا سو پر لا پوسی ورځ ډیر شدید تب راغله، او کنجکاوی به ډیر کوله، د شپې به خوب نو، ټول شپه به ژړل ډیر خطرناک ژړل به او نارام به، او کوم دواګان چې پاراستامول بوروفین هغه شیان به مخ ټول ور باندې استفاده کول، خو نتیجه به نه ورکوله. بیا موږ ما خپل پلارم چې دغه د کوچنیانو متخصص ده، او بیا موږ یو بل متخصص ډاکټر ته په کابل کې چې د کابل پوهنتون استاد ده، پوهنوی ډاکټر اسلام زین میږي. نو فلم په کابل میوان شفاخانه کې او کابل تیوی پونتون کې استاد دیول تکار کوي. نو هغه تاغه محل ما ویول نو هغه چوکت دغه دسه جول د رنگ سترګې وکتلې نو په دې باندې یو ډول مشکوک شو. مشکوک شو بیا ویل چې دا فرانسویانو شفاخانی ته وی سوال ته یو ټیس د ایچ بی ایف الکتروفورسس وته وی چې دا ورته وکي. نو هغه محل اقتصاد او سیستمونه ټول ګډ وډ او مونږ هم تازه له پونتونه فارغ شوو او دا ایچ بی ایف الکتروفورسس په فرانسویانو روښتون کې کېده. بیا نتیجه یو میاشت کې راتلله یا 15 ورځې کې هغه وخت 15,500 افغانۍ باندې. نو ما بیا دغه ایچ بی ایف الکتروفورسس دلته ونکه په کابل کې یو څه مده وروسته لاړم پېښور ته او هلته په آر ایم اے رحمان میډیکل انسټیټیوټ کې ډاکټر عابد سره چې هغه د کوچنیانو متخصص دی هغوی سره موږ دغه ټول ټیسټونه ورته وکړو چې په هغې کې ډېر مهم چې هغه مرض تشخیص کوي هغې ته ایچ بی ایف الکتروفورسس وایي چې په هغې کې د وینې هغه ډاکټر صاحب ښه پوهېږي ای2 او ایف1 او ایف2 فکتورونه تشخیص کېږي. نو تقریبا له 15 ساعتونو وروسته د هیماتالوژي او پیتالوژي ډاکترانو فیصله وکړه لابراتواري ټیسټونه راغلل چې دغه جلکۍ چې ده دا تلسیمیا میجر باندې اخته ده. نو هغوی دا ډیسیژن او تصمیم ونیو چې په اول ځل باندې دوی وینه وخیجي. نو دا موضوع ختمه شوه. راغلو په دې باندې چې ستونزې مشکلات څه دي په افغانستان کې د دې ناروغان لپاره خاص سنټر یا خاص مرکز چې د تداوی وشي دا بيخي نشته. یو صرف د وینې د خېژولو یا بلډ ترانسفیوژن لپاره ځینې مثلا په کابل کې چې د پولي کلینیک دی چې هغه فقط کولای شي کده چې ریډ بلډ سلس یا سره کرویات په کاری هغه ورکې یا سپین کرویات په کاری هغه فقط د وینې د خېژولو سهولت لري په پولي کلینیک د کابل. بیا ځینې تجاران چې دین مثلا په ننګرهار کې چې د رحمان ګروپ یو تجارتي ګروپ دی هغه چې د نن په ستامه کې د جلال آباد ستامه کې دوی یو تلسیمیا سنټر جوړ کړی چې خو سهولت لري د چپرکټونو او خو فضا او خو محیط لري فقط بوینو د خېژولو. همدارنګ په کابل کې د یو بل شفاخانه د دریاپونو ماغوي هم د وینې د خېژولو سهولت لري. خدا چې دغه وینه مریض ته خېژيږي او د دینه ورسته څومره مشکلات د هر پاکټ وینې سره زرګونه قسمه مشکلات مثلا د دې وطن ته اضافه وینه فاولات فریټن دازي د دې د مخنیوي لپاره لارچاره په کابل کې نشته. او ما خو په خپل لسکلن ژوند کې چې زالته په افغانستان کې ما 3 نفر یا 2 نفر د وینې په برخه کې متخصصین پیدا نکړ چې هغه په هیماتالوژي پیتالوژي یا نور برخو کې هغه تخصص ولري. کله چې ما یو نفر دوه نفر پیدا کړی نو دا غټه ستونزه ده. پاتې د دې خلکو نور عمده ستونزه حتی په ځینو ولایاتو کې د وینې پیدا کېدل هم ډیر مشکل ده. او د خوشاله زیاده چې په تیرو 15 کلونو کې ځوانانو مدني فعالانو او ټولنیزو کسانو دوی سوشل میډیا کمپاینونه وکړل چې د وینې د ورکولو. نو اوس الحمدلله ځوانان متکړه شوي دي په وړیا توګه موږ مریضته نور مریضان ته دوی وینه ورکوي. نو په افغانستان کې فقط یوازنی شی چې وجود لري هغه د وینې خېژول دي. نور د دې لپاره چې دې مرسته مخنیوي وشي د راتلونکي لپاره دا نشته. دا مریضان چې په دې اخته دي څنګه کولای شي د دوی دغه عمر یا دغه ژوند لږ تمدید کی اکستند کی دا نشته. او هغه دایمي یا پرمننت ټریټمنت یا علاج هغه خو بيخي نشته په افغانستان کې. نو زه د نړۍ مختلفو ډاکټرانو سره په تماس کې ما او اړیکه لرم. الله دې په افغانستان و رحمېږي په خلک و رحمېږي. نو دا ډیره سخت موضوع ده چې کورنۍ ورسره تر غریوان ده او انسان له مادي او مانوي ټول قوت نه دا خلاصې څوک چې دا مریض لري په کور کې. نو زما خبرې خدای وکړي چې لکه
احساساتي نه دي.
ډاکټر صاحب چې زم بیا مخترې پښتنه وکړه.
ډاکټر صاحب ستاسو تاسو خبرې واوریدلې. زما څو پښتنې دي. اول دا چې تاسو لړی رحمان میډیکل شفاخانه ته اغه ټیسټونه تاسو چالتو وکړل په افغانستان کې نه کېدل دا دی و پښتنه. لدینه مخکې پښتنه مې دا چې د لورکی صحت دی اوس څنګه ده او بل دا ارزل چې وینه او انتقالوي څومره مصرف پر راځي؟
اصلا ما رحمان میډیکل ته د دې په خاطر ویلو چې هغه وخت په ټول کابل کې صرف فیمیک یا فرنچ میډیکل سنټر انسټیټیوټ کې ایچ بی ایف الکتروفورسس کې ده په ټول افغانستان کې یو ځای او هغه د فرانسویانو حکومت لوړو او اوس هم په ډیر ځایونو کې نیکی ککیږي هم قابل د اعتبار نه، ځکه په افغانستان کې زه ټول ډاکټر صاحبان ته احترام لرم. په افغانستان کې طبابت دا دی چې هلته دوه کلن انسټیټیوټ د لابراتوار ولول او بیا لابراتوار ته کښېنه، خو مهم دا دی چې هغه څوک د یو مریض مرض چې معلومی هغه باید په هغه برخه کې متخصص وي، هغه باید انزا وکړي. نو په رحمان کې چې وی وړه هغوی د ایچ بی ایف الکتروفورسس اف یو دوه فکتورونه ورته تشخیص کړل او لاندې پروفیسران انزا وکړه چې دغه مرض دی نور مه ګرځوه. دا یوه موضوع. بله موضوع دا ده چې څومره مصرف کېږي په افغانستان کې. الحمدلله موږ افغانان خلک استو، وینه په وړیا توګه ځوانان ملګری پیدا کیږي هغوی ورکي. دغه په کابل کې چې کوم شفاخانه د نوې جوړ شوې د دریاب یو شفاخانه د پرایویټ شخصي دوی چې دي د وینو د خېژولو دغه مریضانو لپاره یو حال جوړ کړی دا په وړیا ډول کوي. د وینې هغه خلطه کانول دا نور چپرکټونه ښایسته سنټر جوړ کړی دا په وړیا ډول کوي. حد اقل چې ځینې کسان بیا کومک کوي بیا د هغې ته هغه ټابلیټونه ځینې فولیک اسید هغه هم په وړیا ډول ورکوي. په پولي کلینیک کې چې دی د کابل هلته هم دغسې پخوا ډونران او موسساتو هغوی کومکونه کول دا په وړیا ډول کېده، خو متاسفانه په دې برخه کې ډیره همکاري نشته او ډیر داسې کتنه نه ده شوې. یو مهم شی ته چې زه باید فکر وکړم، نقطه وکړم او اشاره وکړم، هغه دا ده چې د افغانستان په څلور دوش ولایاتو کې قدیم مریضان ته وینه خېږي، نو بغیر د پولي کلینیک نه چې هلته سینټرفیوژونه دي چې د وینې څخه سره کرویات او سپین کرویات جوړوي لرې کوي یا تصفیه کوي. که چیرې د یو ناروغ د تلسیمیا ناروغ یا بل ناروغ که د هغې سپین کرویات په کار نو هغه ورته ورکوي، او که پاکټ د آر بی سي ریډ بلډ سیلس ورته په کاري هغه نو تلسیمیا والا ته اکثره سره کرویات یا ریډ بلډ سیلس په کارېږي. نو پوه کلینیک بیا کولی شي چې هغه سکي سره جدا کړي او سره سینټرفیوژ کې تصفیه کړي. خو په نورو ولایاتو کې دا سهولات نشته، حتی په ننګرهار کې هم نشته. دا یو عادي خبره ده، خو موږ د دې نه څه یو چا خبره بیخي ورته لاسرسی نه لرو دغه شي ته. نو بل لورکۍ صحت، نو دا داسې مریضان دي چې ما خپله لورکۍ د دا د میاشتې د 10,000 افغانۍ پورې دا مصرف لري، ځکه زه یې کولی شم مثلا زه یې کومه نور خلک نه شي کولی. که سوري سکونه کې نو دا مریضان ورځ تر بله خرابېږي. ډاکټر صاحب په لین کې د ما خبرې اوري، دغه مریضان آیرن چلیټنګ تراپي ورته وایي، یعنی هر ورځ دوی باید ډیفراکزامین یا ډیفراکزیروکس ټابلیټس انجکشن فولیک اسید ویټامینز دا شیان باید دوی واخلي. نو دا مصرف لري کورنۍ، دا مصرف نه لري په افغانستان کې د خلکو عاید 15,000 افغانۍ هم نشته، 10,000 هم نشته. نو خبره دا ده چې ما مریض چې اوس یو لس کلن دی، صحت فزیکي لحاظه ښه دی، مثلا کچیرې وینه مثلا په نهه دېرش ورځو کې چې کمیږي نو صحت خرابېږي. نو نور داسې ناروغان چې دي بیا هغوی فزیکي لحاظ هم خرابېږي، غاښونه یې خرابېږي، سکلیټ فزیکي سټرکچر یې خرابېږي. ډېر مهم چا چې دی دغه پانکراس چې ده یا مثلا ځیګر، په دې شیانو باندې دا ځکه هغه خرابېږي. په ځینو حالاتو کې مثلا د دوی زړه ناکامه کیږي. نو زه ډاکټر صاحب په موضوع ډاکټر صاحب په خپل مسلک کې غږېږي، خفه نه شي چې زه په دې اړولې غږېږم. نو ما خبرې دغه وي چې دغه کورنۍ چې دغه ناروغان لري دوی بیچارهګان په اشد دي مشکلات کې دي، په اشد دي رواني ذهني مالي مادي هر نوع. نو په دغه برخه کې باید جدي توجه وشي او خدای دې رحم وکړي.
خدای دې رحم وکړي. ډاکټر صاحب حکمت جو په خبرونه کې ملما دی، تاسو رایز واوریدل. تاسو له ډاکټر صاحب نه کوم پوښتنه لري؟ کامران صاحب، کاکل صاحب، کاکل صاحب
ډاکټر صاحب کوم هیواد کې دی؟ زه باید په دې پوه شم.
متحده ایالاتو کې دی، امریکا کې دی.
نو چې موږ دغه سه ډاکټر صاحبان متخصصین پوښتنه خو زه نه لرم، پوښتنه په دې خاطر نه لرم چې پوښتنه ما ټول حل کړی دي. یو بل خبره دا ده چې ډاکټر صاحب غونډه شخصیتونه چې په متحده ایالاتو کې خو متخصصین دي، 15 کسان د سره یو ځای شي، 15 نفر ډاکټر صاحبان د کوچنیانو متخصصین، د وینې متخصصین، د الله د رضا په خاطر، د دې فقیر ملت په خاطر دی 15 کسیز یو کمیټه جوړ کړي، دغه اوسنی خلکو سره دی یا پرایویټ شفاخانو سره دی وغږیږي. هغه مریضان خیر د زوم کانفرنسونو ټریننګونو د لارې دی، دغه شفاخانې ډاکټران چې دي هغوی ته ٹریننگ ورکی آگے لگ کیپیسٹی بلڈنگ یا لگ پدی برخه کې پوی کې ځکه افغانستان کې دی متخصصین نشته نو زما پښتنه کوم خاص نشته ځکه ما ټول پښتنه په لټ کلونه کې حل کړی دا ډاکټر صاحب کوم پښتنه لري زما ده یم
مننه ډاکټر صاحب حکمت جو عمران صاحب کاکل دیوی لورکی پلار دی لورې په تلسمه باندې اخته ده ټول مشکلات او سہولتوں نے پکا بلّہ افغانستان کی دیدی کو پاک لو گے تاثر توسیع لری ڈاکٹر صاحب حکمت جو
مملکم سرور صاحب اول تو کاکل صاحب سوال چې سره به شي پروگرام پر اغلی مننه او ډېر ښه کافی اندازې سره معلومات هم د تلسیمیا کو باره کې ورکو او هم د افغانستان د موجوده صحي سیستم او کوم مشکلات چې هم دلته وجود لري دا ټول ډېر واضح تشریح کړو نظر په باره کې زه باید ووایم چې دغه خپل امنیتي شرایط د دې سبب شو چې دا کسایبان البته وطن ووځي که نه موږ ډېر ښه تکړه تکړه ډاکتران درلودو ولې متاسفانه چې هغوی اوس یو هم نشته دي چې دغه امنیتي شرایط د جنګونه ټول دغه 50 کلن جنګ او بدبختي د دې سبب شو چې زموږ تاسو دغه صحي سیستم اوس هم په هماغه پخوانی شکل پاتې ده او څه پرمختګ پکې نه ده شوی او بیا هم تاسو د کسب اسلامځای ته وړی ده هغه ډېر ښه تکړه متخصص ده چې موږ سره استاد په کیمیا پوهنتون کې د افغانو بخش کې دغه ناروغان معمولا تداوي کوي ولې متاسفانه چې اکثرا مسلکي اشخاص له افغانستان ووتل ده مشکل وجود لري ولی اوس هم داسې نه ده چې موږ په دغه ځای کې یو او افغانستان سره هېڅ همکاري نه لرو نه یوازې زه بلکې هر متخصص او استاد چې له افغانستان نه وتلی تر اوسه پورې هم افغانستان کې البته ارتباطات لري خپل ملګرو سره دوستانو سره او د مریضانو د تداوي په برخه کې کومک کوي همدغه هم په حساب د کلي میډیسان چې تاسو پوهیږئ دي چې هغه میډیسان چې البته د همدې میډیا یا د انټرنیټ د لارې په حساب د مریضانو خدمت کې او ډاکټران سره په ارتباط کې موږ د سیمې یو شی مثلا دلته ناست یو وایي چې زه خپله آرام یو او وایي چې خدای ناخواسته بلاندې ورپسې په افغانستان نه هغه شی نه ده هره لحظه چې تېرېږي موږ د افغانستان په فکر یو هره لحظه چې تېرېږي موږ د خلکو په فکر یو خو خدای مهربان ده انشاءالله داسې وخت به راشي چې موږ بېرته راشو او ټول به هلته انشاءالله د افغانستان از افغانستان د خلکو خدمت به وکړو نو دا پروګرام د ټولو ډاکټر صاحبانو لخوا البته روانه ده او خپل خدمت او همکاري هم ته ادامه ورکوي او ستاسو نظر ډېر معقول نظر ده موږ انشاءالله کوشش وکړو چې همداسې یو پروګرام باید جوړ شي هر فیلډ متخصصین باید هغلته کوشش وکړي چې یو علمي جوړ کړي تر څو چې د خلکو یا یو شفخانه جوړ کړي تر څو چې د خلکو د خدمت نظر شي
مننه ډاکټر صاحب حکمت جو خدای وکړي چې کاکل صاحب تاسو راځي او ریدلې وي یو شی زغړم اضافه کوم او هغه دا چې زمونږ دغه خبرونه روغتیا د ژوند شتمنی هر یک شنبه د کابل په وخت شپې 8 بجې خبريږي د مونږ یو هدف هم دا دی چې ډاکټر صاحبان افغان ډاکټر صاحبان د دنیا په هر ګوټ کې چوي کله په داخل کې کله په خارج کې دی ولس پولیس کې د طبي او روغتیايي اما آگاهی لپاره دوی مګراولو سره خبري وکړو او دا خدمت موږ خپل ګرانو هیوادوالو ته کوو او دا خبرونه هر یک شنبه د کابل په وخت 8 بجې د شپې یعنی لدې لارې نه هغه ډاکټر صاحبان چې خارج کې دي هم د بیمارانو ته مشوري ورکوي او ورته توصیه لري مننه کاکر صاحب چې موږ سره وي یو بل ګران اوریدونکو هم پیام ایښی وو فیض محمد نمیږي ډاکټر صاحب حکمت جو که اجازه مو وي دا پیام به واورو وروستۍ شېبې دې خبرونه
السلام علیکم و رحمت الله تاسو همکارانو او ټول ګډونوالو ته سلام وایم او د روغتیا خبرونه د دې خبرونه څخه منندوی کوم او زما پوښتنه دا ده د وینې فشار د کوم علت د انسان کې را پیدا کی او د دې د مخنیوي باره کې زه مفصل معلومات واړم تاسو ته مننه کوم. سلام علیکم.
ډاکټر صاحب حکمت جو فیض محمد خان پوښتنه کړې ده وایي د وینې فشار څنګه رامنځته کیږي څنګه مخنیوی کیدای شي که په لنډو ټکو جواب ورته وایي مهرباني.
مننه کوم. د دوی هدف باندې پوښتنه شوم چې خپل د وینې فشار څنګه تولیدیږي هدف دا ده یا دا
تولیدیږي او څنګه مخنیوی وسی.
نو د وینې فشار چې دا په دې کې د زړه حرکت پر لري د وینې خپل حجم او همجلن د رګونو د جرار کوم فشار چې دا ټول البته د وینې د فشار په تولید کې رول لري. مثلا خپل قلب کله چې وینه پښکی یا پمپکی داخل د شریان ته قلب باید په کافي اندازه سره قوت ولري چې دا پښکی چې دا د کانتراکټیلیټی یا قدرت د تقلص د قلب وي چې دا باید موجود وي چې فشار تولید کړي. او د دې تقلص په موجودیت کې باید په کافي اندازه سره بینه موجود وي چې بینه یو حجم باید موجود وي چې هغه تیله شي او د رګونو خواته او د رګونو جدار یا دیوالونه هم ضرور ده چې باید هلته موجود وي تر څو چې دغه تقلص په مقابل کې مقاومت وښيي. نو دغه ټولو فزیکي اعمالو په نتیجه کې یو فشار تولیدیږي چې هغه ته د وینې فشار وایي. او د وینې فشار معمولا په کله چې په کلینیکونو کې یا په کلینیک کې اندازه کیږي په دوه ډوله ده. یو ته سیستولیک بلډ پریشر وایي او بل ته هم دایستولیک بلډ پریشر. چې په عامه اصطلاح به ورته وایو چې جګ فشار او ټیټ فشار. نو په چیرې د وینې فشار د یو کاهل شخص لپاره چې هغه 10 کیلوګرام وزن ولري یو جګ فشار چې موږ سیستولیک بلډ پریشر ورته وایو که چیرې سیستولیک بلډ پریشر د 100 ملیمتر د سکون سیماب وي نو دا یو نارمل فشار بلل کیږي. او که چیرې د ټیټ فشار چې موږ د دایستولیک بلډ پریشر په نوم سره یادوو که چیرې دغه فشار د معمولا د 15 او 15 پورې وي نو دغه فشار ته موږ دایستولیک بلډ پریشر او نارمل دایستولیک بلډ پریشر وایو. اوس راځو دې ته چې جګ فشار او ټیټ فشار څه شی ته وایي. که چیرې سیستولیک فشار د 100 ملیمتر د سکون سیماب نه نو دا حالت ته موږ هایپوتنشن یا ټیټ فشار وایو چې مختلف عوامل لري ډېر زیات عوامل لري. او که چیرې دغه سیستولیک فشار د 100 ملیمتر د سکون سیماب نه پورته شي نو بیا دغه ته موږ هایپرټنشن یا د وینې جګ فشار وایو چې دا هم ډېر زیات عوامل لري په سلګونو عوامل لري همدارنګه چې دا مې سره وي. نو دواړه حالات خطرناک دي که فشار ټیټ هم شي کله کله د مرګ سبب کیږي او که فشار جګ هم شي د مرګ سبب کیږي. نو دواړه حالات یو ایمرجنسي یا عاجل حالت دی چې باید طبي مداخله صورت ونیسي تر څو چې مریض تلف نه شي. په همدې شکل سره که دایستولیک فشار د 15 او 15 کیږي نو فشار د ټیټ فشار وی یو یو کې د 15 او 14 پورته کیږي د ته هم جګ فشار وی چې دوه حالت خطرناک دي او مختلف امراض دي ډیر زیات امراض چې موږ کې یو نه نو اصلا د ټایم ته ضرورت ده چې کوم امراض کوي چې جګ فشار مې سره وی او کوم امراض کوي چې ټیټ فشار مې سره وی. نو د فشار د کنټرول لپاره هغه کسان چې فشار یې جګ وی باید مالګه په دې مواد کې کم کی وړ باید کم کی د زیات مایات باید ولچ کی کافی ځان باید استفاده وکړي چای ډېر باید ولچ کی او هغه کسان چې فشار ټیټي برعکس مالګه باید زیات وخوري وړ د دې مواد باید زیات وخوري مایات باید کافی اندازه سره وخوري چای باید وخوري کافی باید وخوري دا شان دي فشار چې شي کی د تا پورته کوي. نو خلاص معلومات د دې فشار په اړه کې
ډېره ډېره مننه بخنه غوړم ډاکټر صاحب فیض محمد خان ته ستاسو په دې معلوماتو باندې زموږ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. زه له تاسو ډاکټر صاحب نصیر احمد حکمت جو د داخله او انتانی ناروغیو متخصص او د کابل د طبي پوهنتون بخاري استاد تاسو نه مننه کوم. دا راز لټولو غوګرانو اوریدونکو چې په خپل پښتنو او نظریاتو زمونږه پا په خبرونه کې برخه واخیسته. تر راتلونکو اونۍ پورې او د روغتیا د ژوند شتمنۍ تر بلې خبرونه پورې تاسو په مهربان خدای سپارو. سوکاله بریالي او صحتمند اوسئ.
دخلو څنګه کیږي مال چل ناراضي